السلام علیکم اته بجې شوې ازادي رادیو اوریده د سات خبرونه د روسي په پلازمینه مسکو کې د تیر شپې د وسلوالو ډلې زبرید کې د وژل شب یو کسانو شمیر شپې تو او د ټپیانو نږدې یو سل 500 ته ورسید پیخه د مسکو د کارکیوس خالي تالار کې د کنسرت پر مهال شوې دا ډلې د دې بریډ مسؤلیت منلې او په خپل ټلګرام یې لیکلي د دې حمله تر شا د دوی غړي لاس لري بیا لا بیلو روسی رسنوی خبر ورکړی چې په وژل شوی یو کې خزیا او ماشومان هم شته په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوی ویډیوګانې چې روسی رسنوی د خپلو چارواکو له قوله تایید کړي او له دې برید شوی خی چې یو شمیر وسلوال د کنسرت سیمې ته په 90 په خلکو ډزې پیلوي روسی رسنیو د بریدګارو شمیر 15 تنه خودلې روسی د بهرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز برید بلل دی په نړیواله کچه هم د دې ته بیا لا بیل خبرګونونه خودل شوی دی په کندهار کې د جمعې د ورځې لبري دروستا د پاکستان حکومت وایي چې توریزم په هر بڑا او په هر هدف چوي دوی غندي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 13 شپه نا وخته یو بیان کې ویلي دی چې د بریډ غندي او حکومت او خلک د دې بریډ قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خي بیان کې زیاته شوی توریزم د یو غړندې خنډ او باید دواړه هیوادونه یې په ګډه حل کړي کندهار کې د جمعې ورځې په بریډ کې چې مسولیت دای شو مان ځای سرچینو دی وشتنو د وژل کې دوه یو 500 نورو ټاپ کې دوه خبر ورکړ په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانې وشل شوی درې او ټاپیان دوه لستنه خود لیدي د ننګرهار په جلال آباد ښار کې تیر ماښام یو تن د خپل کورنۍ درې غړي وژل دي د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان عبد البصیر زابلی رسنیو ته سوالي معلوماتو کې ویلي د جلال آباد ښار د اتمی حوزې اډوان توخچی سیمه کې یو تن خپل میرمن زوی او انګور په دزویشته وشلی هغه زیاته کړې په خطر ما خاملو رجمات څو د خې مخ کې شوی او لقب لای قاتل یې نیول چې جربې قضایی اورګانو ته معرفي کړي په بدخشان کې د طالبانو سیمه چارواکي په یو ترافیکی پیښه کې راتو کسانو د مړینې او د یو بل د ټپکې دوه خبر ورکوي باختر خبری اشان چې طالبان اداره کوي د بدخشان د اطلاعات فرهنګ رئیس حکمت الله محمدی له قوله خبر ورکوي چې دا به خبرون پر شغنان ولسوالۍ هغه محل وشو چې یو موټر له سړک څخه واوخت او چپه شو دا موټر له شغنان څخه مرکز فیض آباد ته روان و آذربایجان وای په افغانستان کې پنګاون او لدی هوا د سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخولو ته چمتو ده آذربایجان رسنیو پرون راپور ورکړ چې په کابل کې د هوا سفیر الهام محمدوف ته طالبانو د رئیس الوزرا المرسل عبد السلام حنفی سره په کتنه کې ویلي هوا د غاړي د قانون او معرف عامه خدمات او روزنې په ګډون بیا لابل برخو کې په افغانستان کې پنګاون او همکاري وکړي راپورونه کې د خغلی محمدوف له قوله راغلي چې نو موړی په کابل کې د آذربایجان د سفارت د پرانسو پر احمد ټینګار کوي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره خې اړیکې غواړي او اروپایي ټولنې د کرملین د مخالف الکسی ناولنی د مرموزی مړینې په تړاو پر لسګونه روسي چارواکو تازه بندیزونه لګولي دي اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې وویل چې روسي د رژیم په وسیله د ناولنی واژنه د بشر ژوند ته د رژیم پوره بې پروايي ښیي خغلی بورل زیاتوي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسیې له سیاسي مشرتابه او چارواکو سره د حساب کتاب ښکارندوی کوي خغلی بورل په وینا په دې ټول په هیڅ پوتن روسیا نه ده او روسیا پوتن نه ده نو ځکه اروپایي ټولنه د روسیې د مدني ټولنو خپلواک غوګونو ملاتړ ته دوام ورکړي الکسی ناولنی د فبرورۍ په 14 په مرموز ډول په زندان کې مړ شو چې دې خبرې د نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو د مدافع ډلو پراخ خبرګونونه وپارول تاسو ازادي رادیو ته غواګیا ست درنو اوریدونکو وړاندې لیدې چې د روسي د تیر شپې د بریټ په اړه مو چې په ماسکو ښار کې یو کنسرت په نخه کې د تاسو یو زیاتو په اړه باندې خبر کوم پر افغانستان د پاکستان هوائي بریډ ورستم په اسلام آباد کې د طالبانو د شاه سفیر او د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي اساسي آصف دوراني ترمنځ لکتنې خبرو راپورونه وایي چې سردار احمد شکیب او آصف دوراني د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ننګونو په اړه په دې کتنې خبرې کړې دي په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز د وسرتیرو لوښل کې د ورسته د هیواد هوائي ځواک د تیر دوشنبه پرس پر خوص او پکتیکا بمباري وکړه چې د طالب چارواکو د معلوماتو پر بنسټ اته ملکیان پکې وژل شو تفصیلی په دې راپور کې
پا په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفتر سردار احمد شکیب وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استاذي آصف دورانی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ورستیو ننګونو په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پانه د ښاغلي شکیب له قول لیکل دي چې نو موري وایي دوی د دواړو هیوادونو د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د احیا او د دواړو ولسونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تیر د شنبه پر خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان له هوایي حمله وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټان سره ګوري. طالبانو وویل چې په دې حمله کې ټول اته تنه ملکی وګړي ووژل شول چې 15 ښځې او 3 ماشومان پکې وو. پاکستان ادعا وکړه چې په دې هوایي حمله کې د حافظ ګل بهادر په نوم د پاکستانی طالبانو د یو قومندان مرکزونه په نخښه کړل. د طالبانو حکومت د پاکستان هوایي برید د افغانستان پر حریم تیری او یو ناسنجولای اقدام وباله. همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د دې حمله له کابله هغه ته د حکومت احتجاج وسپاره. د سیاسي چارو شنونکو د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې افغانستان په اوسنی حالت کې کمزور دی او باید له پاکستان سره له هر راز تقابل څخه ډډه وکړي.
زما ډیر باور دانه دی چې د افغانستان اوسنی نظام دی دوی په مرحله کې وی چې دی یو جدی تقابل کې د پاکستان د دولت سره وی. دا ټول د یوې لوبې یو برخه ده او دا ډیر خطرناک لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنگ ګټو خو خپل وطن به خرابوو.
که څه هم د افغان طالبانو چارواکو ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي، خو داسې ښکاري چې د پاکستان نوی واکمن د طالبانو د حکومت د چارواکو پر خبرو بې باور دي او ځکه د افغانستان پر خاوره د هوایي حملو پریکړه وکړه. پاکستان په تیرو 2 لسیزو کې تل د افغانستان د حکومت تر انتقادونو لاندې و چې وسلوالو مخالفینو ته یې پټنځایونه ورکوي او ویلي چې له هغوی سره نږدې اړیکې پالي. خو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ناڅاپه د پاکستان او طالبانو اړیکې ترینګلې شول. په دې ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې د ډیورن پر کرښه نښتې وشوې او پاکستاني چارواکو ترانزیتي لارې بندې کړې. د دین اندریو په لړ کې د اسلام آباد یو ډیر لوی اقدام دا و چې د تیر 2023 کال په نوومبر میاشت کې لدې هواد د افغان کډوالو استل پیل کړل. په دې ترڅ کې تر دې دمه لنیم میلیون زیات افغان کډوال په جبري ډول له پاکستان استل شوی یا په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوی دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو تر ورځ شپه ورځ
تاسو ازادي رادیو اوري د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو نیمانړې او درسي ساعت جلا شوې ده. وړاندې می یادونه وکړه چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د وسلوالو د ډلې زبرید پر مهال د وشل شویو کسانو شمیر شپېتو او د ټپیانو نږدې 1500 ته رسیدلې. دا پیښه تیر شپه کرکیوس خاري تالار کې د کنسرت پر مهال وشي چې د کنسرت لپاره خلک راغونډ شوي وو. البته د کنسرت لیدو لپاره دایش دل د دیورید مسولیت منلی او خپل ټلګرام یې لیکلی چې د دې حمله تر شا د دوی غړي لاس لري. روسي رسنوي خبر ورکړی چې په وشل شویو کې خزی او ماشومان هم شته. لدې حمله په خستل شوی ویډیو کې چې روسي رسنوي د خپل چارواکو له قوله تایید کړي اخی لیدل کېږي چې یو شمیر وسلوالو د کنسرت سیمه ته پنوتو په خلکو د یو شمیر وسلوال د کنسرت سیمه ته پنوتو په خلکو د ځی پیلوي. روسي رسنوي د بریدګر شمیر 15 تنه خودلې د روسي هرنیو چارو وزارت دا یو ترهګریز بریټ بللای د هیواد د ملي امنیت شورا مرسیال د میټری میډویلف د بریټ په خبرګون کې ویلي ترهګر یوازې د زور په ژبه پوهیږي. هغه د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی او زیاتوي اعدام پرته به هیڅ تحقیق یا محاکمه د دې پیښې د عاملانو لپاره بسنه ونه کړي. د مسکو خاروال سرکی سوبیانین ویلی چې دا حمله لوی ناورین دی. هغه پر خپل ټلګرام پاڼه د بریده وروسته لیکلی چې په مسکو کې د اونۍ د پای د ورځو یعنی شنبه او یک شنبه ټول ورزشي، هنري او فرهنګي پروګرامونه لغوه شوي دي. روسي رسنۍ راپور ورکوي چې د بریده وروسته هغه تالار هم اور اخیسته چې برید پرې وشو خو ناوخته د اور وژونکو لخوا خاموش شوی دی. د بریده په نړیواله کچه پراخ برګونونه هم راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د بریټ په سختو ټکو غندلای دی. هغه په خپل پیغام کې د روسیې له خلکو او دولت سره همدردي خوللی او دا یو بزدلانه او ترهګریز بریټ بللای دی. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی رسنیو سره په خبرو کې د مسکو د بریټ غندلای دی، خو په روسیه کې د امریکا سفارت بیا په دې هیواد کې د خپلو میشتو خپل وګړو وختي شي لوی غونډو کې لګډون د وکړي. اروپایي ټولنې، کاناډا، بلجیم، جرمنی، متحده عرب امارات، جاپان، فرانسې، قزاقستان او ډیر شمېر نور هیوادونه هم دا حمله غندلې او زنوی په اړه د چیرونو وختنه کړي. لا معلومه نه ده چې داعش دا بریټ چیرې پلان کړی و.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
له نړیبل خبردار چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی. په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د غزې په تلانګ کې د اوربن پاړه هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې تر هي امریکا وړاندې کړې وه د تر هي مسوده روسیه او چین ویټو کړه. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون جمعه د اسرائیل ولسر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د غزې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د سیمه ته د ځمکې او سمندر لاري د دوامدار بشری مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبر پانه کې ویلي بلینکن له نتنیاهو سره د داسې یوې موافقې په اړه بحث وکړ چې لمخې د الکتر لګښپګ اونې یو دور بند په بدل کې اسرائیلي بندیان خوشی کیږي او ورسره غزې ته په بشری مرستو کې زیاتوالی راځي. دا سرګندونی داسې مال کېږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د غزې په ترانګ کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه یې متحده ایالاتونو وړاندې کړې وه. په دې طرحه کې چې روسیې او چین ویټو کړه، د یوې معاملې په اساس د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه شوې وه. د طرحې د شپږونه یو لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه چې د ملکی وګړو ژوند خوندي وي او ورسره د ترانګ ته بشري مرستې ورسیږي. په دې مسوده کې واشنگتن د اسرائیلو په برخه کې سخت دریس خپل کړی وو، ځکه د دې جګړې لپاره رئیس متحده ایالاتونو تل د اوربند کلمې سره مخالفت څرګندو او څو ځلې هغه پریکړه لیکونه ویټو کړل چې د اوربند یا سمدستي اوربند غوښتنه پکې کېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د امنیت شورا ډیری غړو د امریکا طرح ته مثبت رائے ورکړي، خو له بده مرغه روسیې او چین د ویټو له حق څخه کار واخیست. میرمن گرینفیلد لغونډې مخکې ویلو چې امنیت شورا دا پریکړه لیک تصویب نه کړي، دا به تاریخي تیروتنه وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبنزیا هم لرایو مخکې د امنیت شورا لغړی غوښتي و چې د پریکړه لیک مساوید ته منفی رائے ورکړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا طرحه له حده زیاته سیاسي ده او اسرائیل ته پرافه کې د پوځي عملیاتو لپاره شین څراغ ورکوي. رافه د غزې په جنوب کې پروت خارګوټی دی چې د دې ترانګې د څه باندې 2.3 میلیون وګړو ډیری خلکو د غزې په شمال کې د اسرائیل له عملیاتو وروسته هلته پناه اخیسته. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي هم د متبادلو حل لارو ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځمې پروزویل چې د په نظر د خطر په مذاکراتو کې چې د شپږونیو لپاره د اوربان په بدل کې د څلوېختو اسرائیلي برمتو او د اسرائیل له زندانونو د سلګونه فلسطینی بندیانو د خوشی کولو پر موضوع متمرکز دي، ښایي یو موافقه ترلاسه شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورمواد تیر مننه چې ازادي راډیو او ریز مخ خبرونه زموږ پر وای پانه هم ژوندې څارلای شي. ازادي راډیو ټکه کوم زموږ آدرس ته د ازادي راډیو خبرونه چې سلیر وشا ساته پر راډیو خبريږي زموږ پر وای پانه هم واوري. کچې کوم خبرونه لته سیمه شوي یا مونږ وی اوریدلې واره تکرار واوري د ازادي راډیو د خبرونو جدول ته ولاړ شي. کول شي هر محل د هر نتی خبرونه چې تاسو واړی هلته یو مو مشته دی او په تکراری ډول باندې هم واوري. ازادي رادیو په ټولنیز شبکو هم وڅارئ، زموږ انسټاګرام، یوټیوب ایکسپانا او فیسبوک پانا ساسي په خدمت کې دي. کولای شئ د ازادي رادیو مطالب الته ولولئ، تر خوې ځنې خبرونه په ویډیوي شکل باندې هم هلته شته چې تاسو وګورئ، او د ازادي رادیو واتس اپ چینل هم در سره فالو کړئ. البته په پښتو او دری ژبو دغه واتس اپ چینل نه جلا جلا دي. د خبرونو د لینکونو ترڅنګ د خبرونو د شریکولو ترڅنګ الته چې په لیکلي ډول باندې تاسو سره شریکيږي، ځنې خبرونه بولټن هم په غږیزه بڼه باندې شته چې تاسو واوري. مننه درڅخه کوم. او د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه چې د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده. اوس وخت را رسیدلې چې د خبرونه تاسو واوري په یو بل پس خبري کې سبته استا خاور از وغواړ د خبرونه واوري.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
ماشومان هم د څه فکر کوي؟ البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلام نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې موږ ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا موږ ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو. خپل روزه موږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې موږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن ام د موضوع چېړو په فایل کې د خلکو خبرې اورو. بیا د اسلام د دین نظر هم د روزي په میاشت کې د تاو تریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د دینی علماو په خبره روژه د صبر، حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې حق نه حق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مانی چې د بر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره خوشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل پاړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې د روژې یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نشي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وای چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بعده مرغه چې مونږ ګورو په کورنیو کې چې خزینه روژای او د خزینه او مسؤلیت تر نارینه او لا ډیرې زیاتې. دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار، دومره مسؤلیتونه ښځې ته متوجه، د نارینه و زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېر فشار په ښځو باندې او کله چې نارینه راځي خپل غصه په ښځو باندې کوي او دا غوړ کوي چې مونږ روزه یو. حال دا چې خزم په کور کې ډیر کار کوي، مسؤلیت ورپغاړي، د ماشومانو مسؤلیت ورپغاړي، خزم مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو نه جوړي، نور کسان چې دی هغه مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي، مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ پروژه باندې وانه چو. دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غوسه په ښځې باندې کوي، دا واقعاً یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه خښای هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، خښای انس کور کې پیدا کیږي هغه به نارینه خوري، غوسه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غوسه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کیږي.
لدې مېرمنې څخه مو پوښتلې دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي، وایي چې مونږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید د مونږ باید روژه هم سمې، د مونږ باید خوراک هم سمې، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو حال دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د دې کور د ټولو اوقات ریښیي، خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان ترنه متاثر کیږي او ټول خپه کیږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانی سره تیر کړو؟ د اسلام نظر هم که ګورو، نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی، دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅ کله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده، ټول ته به په غوسه کیږم او ټولو باندې به چغیږم. حدیث شریف ته که څوک د تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدای چې ته به وایې چې ما روژه ده. نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنی نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څه لاسه کیږي کوو، خلک آزار کوو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خفا کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې، د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیات له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه او څخه غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دي نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوی،
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی، یو لس دقیقې د ځان ته کینی، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو تا باندې بیا ښه اغېز لري، پس ته بیا غوسه نه یې، د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده، او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه، له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو، ټول روژه تیانی. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو، او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو، حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر شکل او په ډېر ښه اخلاق ده، د هغه میاشت ده چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي، او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه هم دغه ټکی په نظر کې ونیسي، او د خپلو مور او خور او ښځې سره، خپل لور او خپل اولاد ټولو سره، بیا په جامعه کې، په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیک رویه وکړي، تر څو چې خپل روژه یې محفوظه وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
ما
مدنی فعال سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډیر ځله د دې شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې اوغزه کیږي، چې دا کار یې بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
تر ډیره داسې په ناحق سره یو سړی قهرېږي. ځینې ځینې کورنیو کې یوازې په روزه مبارک میاست کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډیری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډیر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي. او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډیره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دیکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي. تر ډیره حده دا موضوعات لیدل کیږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډیر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډیر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارک په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته شوي دي په ډیری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم میرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، له ماشوم نه د پالنه نه سي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا ته ورسره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنی مونږ خو داسې دوی بعضې سګرت وهي، بعضې نسوار وهي، نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډیره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهي او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږده چې اصلا له میرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زامن دي، یعنی په هغه کور کې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور نهه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شودې ورته ورکړي، بې خوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي. نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه ویریږي، کله چې زه راځم ټول باید ماته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهو کې شته، خو ډیر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم چې ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزه په اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهیږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیان چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځ زی او مونږه سات یا بکیګو خکیګو او لبلې خونه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږه پیدا کیږي ترڅو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک او سه هغه دوی پشپوش په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلې دي سم خوړې نه دي خوړلې یا مثلا لڅه رقم ستونزو سره مخ شوي دي او د روژې مبارک په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای شو او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل هم نه وته هغه یو انسان دا او یو مسلمان دا باید مرسته وکړو کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي پر انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپیریال د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومان پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه داسې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنې روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي او دا احساس نه لري مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځې ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترک دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو او میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله د هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو نه لري او شاید د زما حس برتری مې را خراب کړي یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خراب کړي. نه، که چیرې مونږ غواړو چې یوه ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپیریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخواله نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا ناراموي او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې یا عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کارم داده او مونږ خپل کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو او ترڅو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې ده چې مونږ روژه نیولې، خو مېرمنې هم روژه نیولې. نو دې لپاره په کار ده چې مونږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو او حداقل ماشومان قرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. د خلک سهم نه اخلي مرسنه کوي کولای شي چې بدخلقي ونه کی او عبادتو کی تلاواتو کی یا ځان بل چته بوخت کی.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې هکله وایي:
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده او د تربیت لپاره بهترین زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي او د ده په باطن باندې د ظاهري نخوړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، خې خبرې وکي، ښه عمل وکي او ښه کردار وکي. دا د روزي مقصد دا روزه د لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سي وی لعلکم تتقون، د دې لپاره تاسو وساتل سي. تقوا څه معنا؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي. بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي کورنۍ باندې، مخصوصا اله دا ولې پاخه سودا خام سودا څنګه سو ولې زر ډوډۍ نشته ولې. حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده. هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډه او مېرمن وي، که هغې ته خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده او روزه ده او تاسو ولې دغه کار کوئ، بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنی هم صبر ده. صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک د تا زغم، د تا تحمل او د تا په اخلاقو ښېګڼه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک وویني. د دې معنا صبر ده. د دې معنا صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه، د صبر به کوم، څه به نه خورم، څه به نسکم، بلکې دا نه خوړل او نسکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وخت د طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري. صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویلي څه به خوري، نسکې نه، ولې روزه چې چیشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي. هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
لیک کبسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولای، روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وای که څوک غلطه خبر او غلطه وینا او غلطه دروغ او غلطه گناه خبر پرې نه دی او د گناه عمل پرې نه دی، نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي تګي ساتلای دا. یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري، بلکه دا مونږه ضرورت لري چې روزي سره ځان جوړ کو خپل. دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده. یعنی د مونږ وظیفه ده، د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو. یعنی روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې. ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. وای تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم. اوس نو د مونږه دنده ده، د مونږ مسؤلیت ده، د مونږ وظیفه ده. الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي، مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو. دا د اصلي مسؤلیت، اصلي رسالت د مونږه همدغه ده. نو د روزي معنی تنها ځان کې ساتل نه دي، که چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی، روزي د ته ګټه نه کړې، د روزي نه ګټه نه ده اخیستې، فقط د ځان وګي ساتلی او د مقصود شریعت تنه وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساتې ولګه مقصود نه ده، بلکې مقصود اصلاح ده. لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي، داسې تقوا په درکې راسي چې د هغې په ترڅ کې تاسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک ومومي، خلک وی ویني. نو له دغه وجې نه هغه خلک چې بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې، دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګیس او تګی ساتلی. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای: فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع. وای ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیلږي. یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي، روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت د ده د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خلوت تړلې ده او خلیته خلبو راچولې بلکې د روزې نه کم ګټه نه اخیسته
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتری خولې دی اجر او ثواب پر ځای ګناه ده په دې هیله چې د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 دا به دې یونې خبرونه تر بیا خې چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست په نننی درس کې جهیل ولو کوونکې براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نام سره یادېږي افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه په لاندې ډول دي د سیستان همون د شیوا جهیل د زرکول جهیل د چکمکتین جهیل د غزنی ولاړې اوبه په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلای شئ د سیستان همون جهیل د هلمند همون د صابری همون د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي د هلمن همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل السلام علیکم ګلالیز د کوونکو هله د چروغ او جوړ بیاست د اوم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي د سیستان همون د شیوا جهیل د زرکول جهیل د چکمکتین جهیل د غزنی ولاړې اوبه په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلای شي د سیستان همون جهیل د هلمن همون د صابری همون د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي د هلمن همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري د شیوا جهیل د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی او به رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلای شئ د زرکول جهیل د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی دا جهیل د امو او پامیر د سندونو لمرنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرقول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 28 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې 11.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې آزادۍ رادیو ته غوږیست. د دولسم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچه ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچه ژبه او دین. د افریقا د لویه وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې درویش هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي وویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پانی د پښتو خبرونه محل وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
تاسی دغه پرونه اوري او دغه پرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتا وریگی ما تچیر ترسی
سپرلی کڑیر پتا وریگی ما تچیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی چیر ترسی
کڈی رحم رگا گسا سبا تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وریگی ما تچیر ترسی
اندھ گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی
خیستا زوان جانا تا تچیر ترسی.
د ژوندو زپلز د هر ستم زپل ز د ژوندو زپلز د هر ستم زپل سم دست رزرا واس دنیا ته چ ترسی ستړی زړه آواز دنیا ته چیر ترسی پلی کړی.